مصارف چې دی د خزه په مربوط نه دی، هغه خزه مکلف نه ده چې هغه مصارف وکړي، بلکې اسلام ویلي دي چې د هغه مصارف بالغ واده هغه په میړه باندې دي او مخکې له واده هغه په پلار مور باندې دي. نو په دغه اساس باندې ځینې بخش کې د نارینه حقوق نسبت له ښځو نه په میراث کې زیات دی، خو په نورو مواردو کې که دا جمع کې اسلام ډېر زیات حقوق ښځو ته ورکړی دی.
بله، که دا خبر داسې واضح کړو چې مثلا یوه ښځه که نیم حق د پلار له کوره اخلي، نیم حق بیا د خسر په کور کې وي، نو بیا هم که دا سره جمع کړو برابرېږي؟ که دا موضوع داسې لږ واضح کړو.
دقیقا لکه څنګه چې تاسو وویلې، که چېرته موږ یو حق چې د پلار له کوره اخلي، یو حق د میړه له کور نه اخلي، دا سره یو ځای کړو، او دا د ژوند مصارف، د زندګي، د مریضي، د ده خوراک، د پوشاک، د سرپناه، دا ټول سره یو ځای کړي، نو دې کې شک نشته چې دوی حقوق له نارینه څخه زیاتېږي.
بله، په اوس وخت کې چې اکثره میرمنې له دندو څخه ګوښه سوي دي، دوی په کور دي، اقتصادي مشکلات ډیر زیات دي. په داسې وخت کې هم یو شمیر کورنۍ خپلې خور لور ته چې هغه واده سوي دغې خپل حق نه ورکوي. په دې عقل تاسو څه وایي؟ څومره د دې په اساسي حقونو باندې سترګې پټول دي؟
متاسفانه په افغانستان کې دا ډیر یو ناوړه دود ده، رواج ده چې خور لور ته حق ورکول یو نو ذات عیب او نن بولی. حال دا چې په قرآن کریم کې واضح حق ذکر شوی ده، اته نفر د زوج فروزو هغه ښځینه دي. نو مختلف عوامل لري چې ولې په افغانستان کې ځینې پلرونه یا ځینې ورونه دې ته خپل غاړه نه ږدي چې د ښځو حق ورکړي. که دا حق نه ورکوي، نو بدون له شکه چې ظلم کړی ده او د خدای پاک له عوامرو سره هغه نه قبلوي او ځان په ټکر کې راوستی ده. او کوم مال چې هغه د مور یا د خور یا د لور حق اوسي هغه نه ورکوي، نو په واضح شکل باندې دوی ظلم کوي، او دوی هغه کوم مال چې دغه مال ځان ته د خپل په لاس باندې حراموي.
بله، دا ډول نارینه او ته به څه ویل ولرې تاسو چې په سترګو باندې وینئ چې یا خورې لورې احتیاج لري، دغه هغه وخت ده چې باید مرسته ورسره وسي، حق یې ورکړل سي، پرته له حق نه نور مالک مرسته ورسره وسي، مګر دوی نه کوي، حال دا چې ویني په سترګو، تاسو به داسې ډول کسانو ته څه وایې؟
دا ډول کسانو ته ډېره ښه لاره ده، ستاسو د رسنیو طریقه ده، د مولای مومان له طریقه او ځین نور کم مشران چې دي چې هغوی په عامه پوهاوي کې ونډه لري، باید پوه شي. یو ځینې هغه دا دي چې دغه کوم نارینه چې دي د لور یا د مور یا د خور حق نه ورکوي، هغوی په ډېر واضح شکل باندې له قرآن نه آګاهي نه لري، له مدني حقوقو نه آګاهي نه لري. نو اول باید هغوی ته آګاهي ورکړل شي چې دغه ستا د مور او پلار اولاد ده، څه رقم چې تا ته حق ورکړل شوی ده، عین شکل حق په قرآن کې دوته ورکړل شوی ده. دا خو اسلامي نظر شو، د اسلامي له اړخ نه شو، ولې بېرته د انساني له اړخ نه که چېرې ته غواړه چې د پلار د ژوندونې کې یا بال ژوندونې که چېرته مړ اوسي، د هغه ارواح یعنی خاده ووسي، نو د هغه له اولاد سره نیک سلوک وکړي. په هغه نیک سلوک کې کېدای شي چې نور ځینې اقتصادي همکاریان ووسي، او کوم حق چې ورته خدای پاک ورکړی ده هغه ورته په همغه وخت او زمان کې ورته تسلیم کړی. او همچنان د پلارو اولادو سره د هغه پالنه، د هغه پښتنه، د هغه په مشکلاتو کې رسیدګي، دا موږ ته یو شرعي او اخلاقي وجیبه ده چې باید هر نارینه دا کار وکړي، ځکه ښځینه جوړښت داسې جوړ شوی ده چې هغه همیشه باید د هغه سره په مهربانۍ باندې رفتار وشي، هغه سره د هغه لاس نیول وشي، نو د هغه حمایت وشي. خو که چېرته کوم خلک د پلار او اولاد سره که هغه نارینه اوسي او که ښځینه اوسي سم سلوک ونه کړي، نو بدون شکه چې دوی ناروا کړی ده، دوی صله رحمي نه لري خپل
په دپا په اولادو باندې. په اوس وخت کې چې په محاکمو کې میرمنې د پخوا په څیر زغار ده، خپل عرض نسی کولی، خپل حق نسی غوښتلی، بیا نو دوی چې کله ډېرې زیاتې مجبوریږي د کلي سپینګیرو ته مراجعه کوي، خلک په عامه خبره راټولوي چې خپل حق وغواړي. دغلته تاسو خواندو ته څه لارښوونه لرئ؟ دوی څه وکړي چې په عزت کې، په آرامه بدون د دینه جارو جنجال جوړ سی خپل حق تر لاسه کړي.
اوله توصیه همدغه ورونو ته ده، او همدغه هغه خلکې چې د خورګانو او د لورګانو حقونه د خپل په ولکه کې نیولي دي، نو اول زما خواهش دا ده چې باید دوی خپله سر د خپل په دیوان کې کټه کړي، او دا اولادونه د مور د پلار اولادونه دي، د هغوی په حق ورکولو کې نه شرم شته، بلکې دا یو وجیبه ده، دا باید دوی خپل باندې ادا کړي. که چېرته نه ادا کوي، نو اوس په شرعي نظام کې محاکم د ټولو په مخ واز ده. په ګوټ ګوټ د افغانستان کې محاکم فعاله دي، فعالیت کوي. هر میرمن یا خور کولی شي چې مراجعه وکړي، خو له متاسفانه په افغاني ټولنه کې تلل محکمې ته یو رقم ځان ته ننګ او عار بولي. نو لازمه ده چې دا کم خلکې چې دا متنفذین دي، سپینګیري دي، اول خو دوی خپله دومره ډېر هغه نه لري، اعتقاد په دې خبره نه لري چې موږ باید خور ته لور ته حق ورکړو. نو دا میرمنې بېشارګانې چې کچېرته هغه متنفذینو ته ورځي، هغوی خپله ناقضین دي د دغه بخش، یعنی هغوی همغه سپینګیري او مکتوب چې جرګه کوي ل مشران دي، اول هغوی خپله دا حق نه دی ورکړی د خپل خور ته د خپل لور ته. نو هغوی د بل چا د حق ترلاسه کولو کې دومره هم ځان هغه نه ګڼي چې مسؤول وګڼي، تر څو د هغه ورور سره یا پلار سره یا نورو اقاربو سره مخاوند سره یې خبرې وکړي، تر څو د هغه حق واخلي شي.
په آخر کې که بیا په دې باندې خبرې وکړو چې د ورور او پلار په مال کې په میراث کې خوندې حق لري، که څه هم تاسو د خبرونې په پایل کې دا موضوع واضح کړه، که په آخر کې یو د نتیجه ګیري په څیر باندې بیا دوی ته یو معلومات ولرو چې دغه حق دغه ښځې لري باید ورکړي.
قرآن عظیم شان کې د ښځو حق په ډېر واضح شکل باندې بیان شوی دی. هر ښځه هم د خاوند په مال کې حق لري او هم د پلار په مال کې حق لري. نو دا حق ورکول موږ ته اسلامي او شرعي وجیبه ده چې باید دا موږ ایتون دي چې مچرا ورکو. حدیث شریف ده که کوم چا نه حق په محکمې په زور اخیستل کېږي، نو هغوی خلکې د ظالمانو له خلکو نه دي، هغوی عادل نه دي. نو که عدالت د خپل ځان لپاره غواړو، د نورو لپاره باید هم عدالت وغواړو او دا حق ورکړو. په دې حق ورکولو کې زه مطمئنه یم چې هغه پلرونو په مالو کې کموالی نه راځي، زیاتوالی راځي، ځکه حق حقدار ته رسول کېږي. متاسفانه په افغاني ټولنه کې یو بل بد رواج دا ده چې مخکې له دې چې مال تقسیم شي، راځي خور ته وایي چې ته مال اخلي که نه اخلي. هغه له شرمه یا د دنیا له شرمه یا د هر څه نزاکت چې دو په منځ کې وایي نه نه اخلم. هغه که چېرته ورونه د خپل په منځ کې ویشي، دا ویشی ده بیخي خلاف د شریعت ده. دوی ځانو ته یو حرام مال د خپل په مالو کې ګډوي، ځکه اول ته قسمت ورته جدا که، دغه یې تا حق ده، اخلي خورې هم د زړه که نه اخلي هم د زړه. ولې مخکې له تقسیمه داسې پلمې جوړول چې وکې ما خور وانخیسته دا حق یا ما مور دا حق وانخیسته، دا شریعت ته فکر وکړئ، تاسو د خپل ځان غولول دي. دا شریعت یعنی په شریعت کې غولول نشته، دي دوی خپل ځانونه خپله غولوي او ځان ته هغه کوم مال چې د پردیو ده هغه ځان ته راټولوي، او هغه مال هم دوته بقا نه لري. بله ورځ ډېر خلکې په دې ځمکه باندې تېر شوي دي، دا ځمکه باندې کوم نیمو خلکو تېر شوي دي، نه ځمکه چا ته پاتې او نه مال پاتې او نه دارایي پاتې ده. متاسفانه په دې ویشلو کې ځینې ورونه د خورګانو نه خوابدي کېږي، ځینې ورونه نور ورونه خوابدي کېږي. د ما مشوره او نظر دا ده په افغاني ټولنه کې موږ چې کوم بخش کې ووینو چې د تقسیم په میراث باندې جنجال جوړیږي، نو ښه به دا وي چې مال دې چې پلار دفنوي او دعای ختمیږي، مال په هماغو څو ورځو کې مال تقسیم شي، هماغو وخت مناسبه وخت ده. که چېرته مال پاتې کېږي، په زنګ پرې تېرېږي، مثلا کلونه پرې تېرېږي، کلونه بعد بیا دا مال د ورثې په منځ کې تقسیمېږي، نو په منځ کې شخړې پیدا کېږي، په منځ کې خوابادیان هم پیدا کېږي. نو زما نظر دا ده چې کوم حق چې خدای پاک ورکړی ده، لورګانو ته یې ورکړی ده، مور ته یې ورکړی، خور ته یې ورکړی ده، نو په هغه حق باندې سترګې مه پټوئ، ځکه هغه باندې سترګې پټول له خدای پاک نصوص سره
د خدای پاک له احکامو سره مجادله ده. بله، ډیره زیاته مننه خپل واک صاحب، تاسو ژوند دی سلامت اوسئ.
مننه، سلامت
اوسئ. ل لکه څنګه چې مدافع وکیل وارث خپلواک هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، د اسلام په دین کې هم د پلار نیکه په میراث کې له ورور سره د خور حق هم شته. نور معلومات د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي.
خور او خزی او لور او په مجموع کې د اوناسه طبقه ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی ده. په قران عظیم شان کې اول حق د خزی تعین سوی ده، بیا د نارینه. په مجموع کې که هغه خزه لوري، که هغه خزه لمسی وي، که هغه خزه میرمنه وي، او هغه خزه خور وي، هغه خزه مور وي، چې نوم یې خزه وي او د اناسه طبقو نه وي، الله جل جلاله دې ته اول حق ورکړی ده. للذکر مثل حظ الانثیین، وایي د نارینه لپاره به هغه حصه چې ښځې ته ورکړل شوې ده د هغې دوه برابره، که چېرته د خور ورور په داسې یو حالت کې وي چې هغه نارینه دوه برابره دی ښځې واخلي. همیشه نارینه دوه برابره دی ښځې نه اخلي، کله نارینه د ښځې نه کم واخلي، کله نارینه د ښځې سره برابر واخلي، او کله نارینه بیا دوه برابره د ښځې واخلي. نو د ښځې حق الله معیار ګرځولی ده، مقیاس ګرځولی ده د نارینه د حق لپاره. یعنی که چېرته د ښځې حق نه وي، د نارینه حق بیخي کېده نه، ځکه الله هغه اصل وزن د ښځې میراث ګرځولی. لذکر مثل حظ الانثیین، د نارینه لپاره به دوه برابره حصې دي ښځې. نو دې نه ورکول دا ډېره ستره ګناه ده. دا درې ګناوې لري. لومړی ګناه دا ده چې حقوق العباد، د بل چا حق تلفول دي، ځکه دا میراث د دغې ښځې حق ده، او د بل چا حق خوړل حرام دي او ستره او کبیره ګناه ده. دوهم حق د الله جل جلاله نافرمانی ده چې الله وایي ورکه او تې نه ورکه. او دریم هم دا چې د مسلمانانو عمراو امیرانو وقتاً فوقتاً احکام صادره او حکم کوي، له صدر اسلام نه شروع، له ابوبکر صدیق نه شروع تر نن زمانی پورې چې د مسلمانانو زعیمان او امیران حکم صادره او همیشه د خزه د میراث باره کې خاصه توجه کوي. دا نافرمانی ده نه ورکول، د خزه ته حق نه ورکول، یا ورور د خور حق ساتي نه ورکوي همدار رقم، یا پلار د لور حق نه ورکوي ساتي د میراث. خیر پلار خو لا چې د لور حقي خو پلار خو لا ژوندۍ، او کچیر ته پلار وفات یا ورور د پلار په حق کې نه ورکوي حصه، یا خاون مثلا د ښځې حصه نه ورکوي، یا دغه رقم، یا مثلا حتی زومن د مور حق حصه نه ورنکي او ویس په می تر نه، دا ټوله کبیره ګناه ده. الله جل جلاله دې ته کبایر استره کبیره ګناه ویل ده. لا يحل اكل مال امرئ الا بطيب من نفسه. پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای چې جایز نه دی او شخص ته چې بل چا مال اخري مگر دغه په اجازه سره، دلته اجازه نه دا او دای خوري، نو دا ستر او کبیره ګناه ده. الله لدینه منی کړی دی، او دا حق خدای ورکړی. څوک خیرات نه ورکي، چې مهنت او احسان دې نه، بیا لا دا چې زین خزي کوو غواړي، بیا دا خپي تر نه ورور ته قطر روابط کوي، او نور سره قطر روابط کوي، چې علامه معنی میراث واخیست، د پلار ډوکی واخیست. نو دا نه د پلار ډوکی دی، نه دا هغه حق ده چې خدای ورکړی ده، او دا حق باید ورکړل شي.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو. دا به دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
آزادی ملما
د آزادی رادیو د بلما پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه میو منی، اسمت څاروانیم. نن په دې پروگرام کې لای وداسي ملما سره خواله کوم چې د کابل په پولی ټکنیک په هانتون کې استاد پات شوی، ورسته د ډیرو نور افغانانو په شان مهاجر شوی دی. استاد سید حسن پاچا نن سبا په جرمنی کې اوسي، او لکلونو راهیسی په هیواد کې د علم د خپراوي لپاره د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې سره همکاري کوي. استاد پاچا ته مې په پیل کې وویل چې اوس په جرمنی کې په څه بوخت دی.
جرمنی کې خو نو تقاوت یم، رسمي کار نه لرم څاروان صاحب، اما په ټولنیزه برخه کې بس د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې چې انزور صاحب هغه خوا ته لاړ، نو مسؤلیت یې زما په غاړه و. اگر چې زه خو دومره فرهنګي او دغه شخصیت نه وم، خو بیا هم هغوی را باندې اعتماد وکړ، او تر اوسه ما هغه کارونو سره تقریبا مشغول یم.
کلتوري ټولنې یادونه مو وکړه کله یا وخت چې انزور صاحب په جرمني کې و مخې ته دي چې کابل ته لاړ شي او هلته کار پیل کړي، ډېره فعاله وه، ډېر کتابونه چاپول، وروسته ولې غیر فعاله شوه؟
ډېره ښه پوښتنه ده سروان صاحب. واقعا په هغه وخت کې چې انزور صاحب لا دلته و هم یو څه تقریبا ضعف حالت و، ځکه چې مونږ ټولنه په هغه وخت کې جوړه کړه چې هلته طالبان په واک کې وو، هلته فرهنګي کارونه ډېر په ټپه ولاړو، نو ډېرو دوستانو علاقه نیول او زمونږ غړو تعداد هم تقریبا د اته سلو ته رسېده. نو په دې تو صورت سره مونږ به د کال کله چې به دا د مالیا راپور ورکاوه، نو مونږ به د لس دولس زره ویرو په حدود کې کلنۍ دغه لرله. هم ورو ورو دغه دوستانو ځانونه ګوشه کړل او یو څه غټ تعداد د آلمان نه او د هالینډ نه حتی لندن ته لاړل. څه زمونږ ډېر قوي قدرونه د ټولنې چې په هغې کې انزور صاحب، ډاکټر صاحب خوشحال روحي، اجمل روحي، غریب صاحب او داسې نور هم افغانستان ته لاړل. نو په حقیقت کې او ډاکټر صاحب صابر، یو څه وخت ډاکټر صاحب ماخان، نو په حقیقت کې زه ورته تنها پاتې وم. بیا هم د دوستانو په کومک باندې او په ځانګړي توګه د شیر علي شیر او د غلام رسول همت چې د دغه ایوین پلاس د سالون مالکین دي، هغوی مونږ سره ډېر کومک کاوه، مونږ ته بیا ځای په واک کې راکاوه، مونږ د یو ځای د نیولو توان حتی هم نه لاره. نو په دې ترتیب سره تقریبا یو داسې هم فکر وشو چې هر څه اوس په افغانستان کې کیږي، هغه څه چې مونږ چاپول داغه نه څو چند اطلاعات و فرهنګ وزارت او همچنان د اکاډمي علوم په برخه کې دا شا کتابونه چاپ کیږي، نو نور به زمنګ دغه کتابونه ته دونه ضرورت هم نه. نو مونږ کو وکړې شو چې اقلن د ملي او تاریخي ورځې په کال کې یو ځل یا د لوی غونډې او سیمینار په بنا او یاد وړو غونډو د ستاین غونډو په ترتیب دغه سره ولمانځو. نو دغه یو انانم پرې نه خدله، یعنی کلنۍ غونډه او د یو شمیر زمونږ د پیاوړو شخصیتونو، لیکوالانو، فرهنګیانو ستاین غونډو ته دوام ورکړ. اما کتابونه متاسفانه چې رانه پاتې شو.
اوس په څال کې د کلتوري ټولنه اوس خو بیرته وضعیت بدل شو، تاسو ویل چې هغه وخت طالبانو حکومت او فرهنګي هڅې کمی وی، کتابونه کم چاپېدل، اوس بیرته هم طالبان واکمن دي او تر ډېره حده پورې د کتاب د چاپ خوند تللی ده. کله چې موږ له کتاب پرندوی ټولنو سره خبرې کوو، وای خلک ډیر کتاب نه اخلي ځکه چې خلک بې وسله شوي دي، د کتاب د اخیستلو توان نه لري. اوس څنګه تاسو بیرته خپل فعالیتونه زیات کړی دي او کنه؟
او بالکل بالکل، مونږ کله چې مونږ د ډاکټر صاحب ملک زی ستاین غونډه لرله چې هغه ډیر غټ خدمت کړی دی، تاسو ته هم معلوم دی، اول قاموسو الماني پښتو قاموس او بیا الماني پښتو ګرامر، حال تما په تاکید سره په دې باندې تاسو وکړئ چې مونږ په هماغه حالت کې واقع یو چې د طالبانو اوله واکمنی وه، حتی دا غې نه په بد حالت کې واقع یو. نو هیله ده چې مونږ سره کومک وشي او دې دغه ته پروسې ته بیرته دوام ورکو. مونږ ډیر کوشش وکړو د استقلال ورځ بستاس په یاد، اگر چې ما زغپل نو ما په سفر کې ما یو سلو سلوره مې کلیزې ته دوه نیم زره تقریبا وای چې افغانان راغلی وو، خو مونږ په دې موافق نشو چې اقلا 15 نوی غړي هم غړیتوب دغه حاصل کی، یعنی عملا چا دغه ونه کړل. داسې فکر کیږي چې بس همدا ټولنه ده او دغه څو کسان دي او دوی دې هر څه کوي. اگر چې مونږ په بار بار ویل چې مونږ کدی یو خوا خپه یا سوچې د هیواد نه دغه سکدرونه راوځي، خو د بل خوا خیر دی که همدلته مونږ یو بل ته سره لاسونه ورکو او دا ماته کشتۍ چې دغه د رانه لګا سره خرابه شوې ده دا بیرته را دغه کو، خو برخه را سره اخلي، غونډو کې برخه اخلي، اما غړیتوب ته متاسفانه چا دغه نه دی کړی، زړه نه دی کړی تر اوسه پورې، داسې خاص زیات شوي نه دي. خو بیا هم د نیکه مرغه کله چې انزور صاحب د خپل د دکتورا تیزس دفاع کوله، هلته هم زمان یو کتاب خو ډاکټر ظاهر زمانی چې یاد او دغه ونشي زما زومم دی هغه کومک وکړه یو کتاب هغه چاپ کا نور پنځه شپږ عنوانه کتابونه انزور صاحب الته په دغه موده کې چاپ کړل او دا ځل چې هم تللې وو هم زه فکر کوم دی کوم چې دوه دي کدرې عنوانه کتابونه چاپ کړی دي نو ما هلته په بار بار ویل چې دا به په نیک پال ونیسو او ان شاء الله چې بیرته به پکه پاغه شکل باندې نه په یو کم تعداد به بیرته د انانه ژوندۍ وساتو په د نیک مرغه هغه څه چې ما مخکې ویل چې ډاکټر صاحب یحیا وردګ هلته دا کار پیل کړ او تر اوسه پورې 300 صد باندې 300 عنوانه په هنتونی کتابونه چاپ کړي دي څوره زمخ کې ورسره ما خبرې وکړې چې ډاکټر صاحب اوس چې ته دلته استاد کار جریان لري کنه هغه ویل چې وو هغه څه جریان لري او په کال کې تقریبا شل عنوانه کتابونه هم هغه چاپي چې هغه هم زمونږ د ګر چخپل د افغانیک په نوم یو ټولنه لري خو زمونږ د کلتوري ټولنې هم فعال غړي دي نو دا هم د یادولو وړ د څاروان سي
پاچا صاحب تاسو ول چې نوی غړي مو په ټولنه کې جذب نشول د خو یو اړخ ده بل اړخ تر ټولو څه شاید مهم وي هغه دا چې خلق پیسې درکې کومک وکي انا درکې سي تاسو کتاب چاپ کړي ځکه چې یوازې محدود کسان خو نشي کولای چې همیشه پیسې لجیب ورکې او کتابونه د خلکو چاپ کړي د خلکو لپاره آیا د پیسو په ورکولو کې خلق حاضر دي کومک وکي
متاسفانه دا پروسه هم د پخا په د پخا په حق لا ډیره ضعیفه شوې ده ډیره ضعیفه شوې ده ځکه چې هغه ډاکټر صاحبان چې موږ سره مخکې کومه کاو هغه تقریبا اوس تقاوت په حال کې خپل هم او دلته تاسو ته معلومه ده چې هر څومره څوک زحمت وباسي د تقاوت معاش د 2000 او د 1500 نه زیاتېږي نو په دې نرخونه او په دې حالت سره چې وس روان دي په اروپا کې دا هغه خپل گزاره هم پینې کیږي په دغه حق لبانی هم زمنګ دغه کم دي څو کال مخکې ډاکټر صاحب همت همت مونږ سره یو هر کال دوه کال سر په سر زر اویرو مرسته وکړه اما اوس هغه خپل په تقاوت کې موږ حتی دا جرأت نه کوو چې په هغه باندې غوږ وکړو چې هغه فکر کوي چې تاسو باید په دې پوه شئ چې موږ خپل په څه حالت کې یو ښه موږ یو دغه رانه پاتې دي چې دا نوې ځوانان چې اوس موږ دلته ډاکټران شوي دي بزنسونه لري اگر چې په دې تیر غونډه کې زه خپل نو موږ تر اوسه د هرې غونډې غټي غونډې نه روسته غونډه نیسو غونډه ارجابي کوو خو موږ ونه شو کړل په دې موده کې دغه ونیسو یو کې د ځوانو تجارانو موږ سره په دغه یو سلو څلورم کلیزه کې په تجلیل کې کومک کړی وو چاغه بم التم یاد شوې ده او به بم یاد وو نو اوس به موږ هم د ځوان کډرونه چې نوی ډاکټران دي نوی انجنیران دي یا خبيز بزنسونه لري دوی ته به پاملرنه کوو او ان شاء الله چې په دې حق لبم یا او څه لاس ته راوړنی ولرو
د تقاعد ژوند پاره راته وایي چې په اروپا کې د متقاعد ژوند څنګه دی په څه وخت یې دی دلته خو د افغانستان په شان ټولنیز روابط نشته راشه درشه نسبتا ډیره کمه ده ځکه چې ټول مصروف دي بیا وخت څنګه تیروي
نو د تقاعد حالت خو تاسو ته خپل هم معلوم دی بل خصوص په اروپا کې او زمنګ تقاوت خو هم د شش چې زمنګ 15 14 کال کار حالت په افغانستان کې وکاو غدل ته په هیڅ کې حسابي مونږ چې دلته اول رالولو تقریبا 100 میاشتې ورسته زمنګ اول انټرویو رالله ډیره شریفه قاضي و هغه مونږ ډیر زر قبول کړلو اما متاسفانه دلته د سارونوانی شوبې مونږ سره به داوا وکړله او د وکیل د خوانه مونږ ته د اطمینان راکول ولکې د شستاسې کیس په بیرته هغه واخلی او تاسو به قبول کی په دې باندې په مونږ باندې اته کال تقریبا د 13 کړي چې مونږ د شپږ فامیل کورنۍ سره په یو کوټه کې تقریبا درې نیم کال اوسېدلو نو زر قبول نشولو متاسفانه که ما ته چانس کم و زما میرمن ډاکټر و هغه ته خدا چانس و چې کار وکي سره د دې هم ما شپږ نیم کال په و آلمانی اداره کې په انجنیری شوبه کې کار وکړ اما ما ته هیڅ نوې امتیازات نه راکول ځکه چې ما د دې ځای اقامت ویزا نه لرله. دغه کار چې په ما باندې دوی وکړ د دوو مارکو په مقابل کې ایوي ویرو په مقابل کې دا اصلا درې میاشتې. اما دا چې ما فکر وکړ چې بل کار نشته رات څه نشم کولای نو او هغه نه آلمانی هم چې ما سره وو په دفتر کې هغه هم زما سره خوشاله وو نو ما بیا د وطلبانه شپږ نیم کاله دوام ورکړ اما امتیازات یې هیڅ را نه کړل. نو په دې صورت سره وروسته ما ته وکیل وویل چې ستاسې د طالبان چې بیرته راغلل په قدرت باندې نو ویل چې ستاسې نور چانس نشته په غیر د دې نه چې کیس واخلی او کار وکړي او د کار په نتیجه کې که تاسې وکړی شئ چې دلته خپل حقوق حاصل کړي. نو ما غسم وکړل بیا زما د خوري شیر علي خان یو دکان پرانیستو او په هغه دکان کې ما کار کاوه اگر چې اول په هغه دکان کې هم د کار اجازه نه راکول ویل شي دغه سه کار اول د المانیانو د پاره دی او بیا د شرقي اروپا د اروپایانو د پاره دی اساس د پاره دا اجازه نشته. او بیا وروسته وتوانېدلو چې درې کلنه یو کلنه ویزه شي بیا درې کلنه ویزه شي بیا د کار اجازه هم راکړله. نو هماغه د دکان په نتیجه کې مونږ وکړی شول چې تقریبا د نیشنلټۍ پورې ځان ورسو نو نور بیا ما کې د کار قدرت او دکان هم نور د سي عاید نه لري چې دوام ورکو.
نه زما سوال بل ځای وو خو خصوصا تاسو دا هم راتوول چې څنګه مو ژوند دلته پیل کو کوم مشکلات مو لرل په ژوند کې او د مهاجرت په دوران کې. زما سوال دا و چې اوس چې کار نه کوي په کور ناست یاست دلته خو راشه درشه کمه ده ځکه چې اکثره خلک مصروف دي او یو څه دا کلتور هم بدل دی وخت په څه تیروي؟
نو وخت خو بس د ډاکټرانو سره منډې را منډې دي ساروان صاحب نور د څه خاص کار نشته دی اگر چې کله چې دا سالون زما خوري جوړ ک خدای دې ورسره خو کی ما ته مو ویل چې ماما کته دلته راشه او قلم دغه کنټرول منټرول وکي او څه کا وخت ما دا غوي سره کار وکړو. بیا زما په کابل کې و دا وایي غوندې زما کوه وال تلاړه مسلور 15 کال هغه دوام وکړ د دغه په ترانس کې ما ته هم قلبي تکلیف پیدا شو بیا په افغانستان کې حتی دا د غاړې مورې تکلیف شو. نو وس ټول بس د دې صحیح دغه سره لاس په ګریوان یو کله یو ډاکټر ته کله بل ډاکټر ته نور د څه خاص دغه نشته. نو دغه غم خادی دي کچیر ته کله غم یو کومه خادی یو خدای دې خادی ډیره کې نور بل خاص څه نه لرو سروان صاحب نشته متاسف د دې نه رنجو او ډیر تکلیفونه هم د دې نه پیدا کی.
بس خدای دې صحت درکې او سالم سلامت وسې. پاچا صاحب دې افغانستان په اړه راته وایس چیرته زیږیدلې یاست او زده کړې مو چیرې کړې دي؟
زه د کونړ په ولایت کې د وټاپور په کلی کې هغه وخت د وټاپور کلی او وس ولسوالۍ د 9 کیلومتره مرکز ته نږدې دی. هلته مې تر شپږم ټولګي پورې لومړنی ښوونځی ولستو. صفت د ځان مې عادت نه دی او خوښ مې نه دی خو دغه سې واقع شوه چې تقریبا د شپږم ټولګي پورې هلته پاول نمرګۍ سره خلاص کو. بیا د متوسطې دوره شو د چغسری کې کله چې موږ بیا نه هم سیم ته ورسېدلو هلته د عمرا خان لیسې په نوم لیسه شوله. نو درې کاله وروسته مې هلته بیرته نور دوام ورکړ. تقریبا همدغه وروسته شپږ کاله هم ته دغه لیسه کې په خپل سند کې مې د اول نمرګۍ افتخار لرو. بیا نو کانکور امتحان ورکړ او پولی تخنیک ته کامیاب شوم. پولی تخنیک هم یو کال ولسته او هغه هلته نو تقریبا اول سند مقدماتي غوندې سند کې بیا په وریشتو باندې هغه وخت کې وریشتې وې تقسیمات کېدل. خو زمونږ خوشبختی دا و چې په هماغه کال کې په همدغه کال کې په یوازنی کال چې تقریبا یو ویشت نفر د هر ګروپ نه درې درې نفر اول نمره او دویم نمره او دریم نمره ولېږل شوروي ته. نو زه هم په هغې جمله کې لاړم او باقي شپږ کاله مې د ماسترۍ دوره د مسکو د لارو او ډګرونو د جوړولو په انسټیټیوټ کې تیر کړل. هلته مې ماسترۍ لاسته راوړل.
تاسو له ازادي رادیو د ازادي رادیو میلمه پروگرام اوري. زموږ د پروگرام میلمه استاد سید حسن پاچا دی.
د ماستری وطن ترستان شوي او په وطن کې بیا پڅبخ شوي.
د ماستری نو ورسته زرالم دانو د شهید داوود خان د جمهوریت دوره و. زه په ماغه دی په ډپارټمنټ کې د استاد په صفت مقرر شوم چې د هغه ډپارټمنټ د ډپارټمنټ معاون هم خدای بخښلی د داوود شهید داوود خان زوی وایس داوود ته ډیر په افتخار مونږ ودی ولو ډیر په خوشحالي سره او ډیر خوشاله و چې مونږ به تر هغه زیدلې استو شپږ پنځوس کې زرالم په ډپارټمنټ کې مقرر شوم د سمبولې میاشتوا به نو روسته د ساور په پنځوسم باندې تبانه چې دا تحول منستراغه نو به زه د جوزا په میاشت کې چې جلیلی صاحب خدای وو بخیر هغه وخت په پونتون رئیسو دا غید خواهش پاسات شدید خواهش وکه زد انجنری پونزی تا دا مرستیال پر توگا ولیگل شما حال تا می پا انجنری پونزی که چه موده دا مرستیال پر توگا بیوروس تا دا واقع پونزی دا رئیس پر توگا دند تر سرکلا او بی پا ات پانزو سم کال دا اقرب پا میش که انجینر صاحب پیروز چې هغه وخت کې د پایدامه وزارت مویلو دا هغه په خواهش باندې لاړم او هلته په پایدامه وزارت کې د لارو ډګرونو په نامه باندې شپخوا د قویکارو ریاست ورته ویل کېده بیا د لارو ډګرونو لوی ریاست شو د هغې دنده ماته وسپارل شو
او تر کله پورې په وطن کې وی او کله بیرته ورڅخه لاړی مهاجر شوی.
زما ماشومان تقریبا په نوی او نویم کال کې زما یو واخه په دوشنبه کې وو هلته را ووتل هلته زما ماشومانو مکتب کې د داخلي دوه حق پیدا کړ او هغه میرمن مې مالته ستاش تقریبا متور کړ شو خو زه د هغوی سره رالم خو زه بیرته وطن ته وګرځېدلم لا پولی تکنیک کوم او په 2029 کال کې تقریبا منګه د وطن راووتلو پیخره ووتلو او به مسکو ترالو د دوشنبه نه به مسکو ترالو د مسکو نه به په ماغه 29 کال د دسمبر په میاشت کې چې امداد کریسمس د ورځو سره متصادف و رالو او په کولن کې پناه ورکړو به هم دلته یاستو.
بله تاسو په افغانستان روسیې تاجکستان او د جرمني کې ژوند کړی دی حتمن به د ژوند جالب خاطرې لري که کومه خاطره مو په یاد وي دی روسیې دی وخت دی په هنتون دی وخت یا دی مهاجرت دی وخت نو زموږ له اوریدونکو سره شریکه کړئ.
هو نو د روسیې د وخت د معاصلې ژوند خو ټول خاطرات دي. زه د نیکه مرغه هلته هم تقریبا شپږ کاله چې زه ومه هلته ورته زملیا چیستوه ویل کېدله او د هغې ستارستا په اصطلاح ورته مرواجوه یعنې د هغې د افغاني هر د هر ملک محصلینو باید یو یو ټولنه لرلی چې هغه ټولنې ته د دوی په اصطلاح زملیا چیست ویل کېدله او مشر ته ستارستا ویل کېدله چې زه د دغې د ټولنې د تقریبا شپږ کاله تر څو چې ما تحصیل ختمو فقط آخر کال کې چې ما په ډیپلوم باندې کار کاوه بیا بل څوک شو ما هلته شپږ کاله دغه خدمت وکړه او هغه خدمت هم آسان خدمت نه و. موږ به حتی هر کال زموږ سفارتونه هغه وخت کې دونه بی غور و چې محصلین به راتلل مګر میدان ته حتی د سفارت څوک مخې ته نه ورتلل کله کله به روسانو نه بې غوري وشوه نو موږ به حتی هلته ځان رساوه هغه د محصلینو راوستل او دغه د شپې هغه ډوډۍ او دغې ټول تقریبا زموږ په غاړه و. بیا چې زموږ انسټیټیوټ چې د امادګۍ پاکولته لرله نو ډېر افغانان به زموږ په انسټیټیوټ کې پاتې کېدل نو څه چې زموږ په وس پوره و د هغې سره کومک او قوازی د چاول وخت کې چاغې را لمن پاغه وختونو په دویم او دریم سنتي نو په هر دوره کې چې په ماشرین راتل آمادګۍ فاکولټي ته موږ سره کومک کوو او دا زما د پاره تر اوسه پورې د خوشحالۍ ځای دی چې د ډیرو سره کومک کړی دی او ډیر هم چې کله ویني رضایت ښکاره کوي او د هماغه وخت نه دغه اصطلاح لا مراج وجه وچه د ټیټو صنفونو شاګردانو موږ ته استاد وي او دغه د استادۍ افتخار ما د محصلې د وخت نه ځان سره لرستو سره واخلم.
پاچا صاحب، تاسو کلتوري ټولنې سره څنګه علاقه پیدا شوه؟ آیا په خپل مو لیکل کول او څنګه؟
نو کلتوري ټولنه خو داسې شوله چې کله چې انزور صاحب دلته راغی شاید د هغه ابتکار وو، بیا نو یوه غونډه جوړه شوله او په هغه غونډه کې موږ ټول اشتراک کړی وو او علاقه هم زمونږ وه. نو ما د اجتماعي خدمتونه خو ما تاسو ته ویله چې هم د محصلۍ د دورې نه ماشلی د دورې نه څه چې حتی د لیسیب د دورې نه وکله چې داسې د جشن ورځې وي زیاتره وخت به ما ته وظیفه راکول کېدله، مقاله که ما هغه وخت کې په خپله نه شوه لیکلی، د کوم استاد د خوانه لیکل کېدله ما به لوستله. یعنی دغه استعداد د هغه وخت نه تقریبا تر یو حده وو. حتی یو دفعه داسې اوازه شوله چې ظاهر شاه راځي کونړ ته، زه د په دولسم سم نه فارغ شوی وم، حتی زما پسې ګرځېدل چې ما پیدا کړي او که بیا موکړی شم چې هغه وینا چې د هغه ته باید وشي هغه زه وکړم. نو دغه وخت سره د هغه وخت نه استعداد او علاقه وه، بیا نو دا رهبری کمیټه چې تعینېدله خدا و طلبه نه وه، دا و طلبه نه وه. نو په هغې کې اول زه د کار په ډله کې او د مشرتابه په ډله کې راغلم، او وروسته بیا د انزور صاحب چې کله هغه خواته لاړ بیا نو ماته دا مسؤلیت په غاړه شو.
تاسو دې ظاهر شاه یادونه وکړه، په دې لړۍ د مرکو کې له څو کسو سره خبرې کړې دي، ډېره ورته جالبه وه چې د هیواد پاچا یې لیده، تاسو لپاره څنګه وه؟
بیا رانغه څاروان صاحب هغه سفر نه پوهېږم چې په څه باندې دغه شو رانغه، په ما په خپل شخصا نه دی لیدلی، ما د احترام وړ شخصیت دی. اوس چې کله دا نورې ټولې دورې تیرې شوې هر څوک په دې پوهېږي چې هغه یوه طلایي دوره وه، زمونږ دپاره په خاص ډول ډېره طلایي دوره وه، ځکه چې زه تحصیل ته مسکو ته هم د هغه په وخت کې ولېږم شومه او بیرته چې رالمه د شهید داود خان دا وخت وو. نو زما دپاره واقعا ډېره ښه دوره وه، موږ ښه خاطرات لرو دغه وخت.
دغه وخت کومه قصه کم په یاد وي؟ هغه هم ووایست
داسې خاص دغه نه دي شعرې شوي، خو زما د خپل د ثور د پاسون نه وروسته خاطرات را سره شته دي. اگر چې خې او بدې ډېرې پکې راغلي دي، خو زه چې کله ما دوه درې خاطرې دي که وخت لرئ زه به دغه کوم.
مهرباني مهرباني.
یوه خاطره دا ده چې زه کله د پونځي د ریاست نه د لارو او ډګرونو لوی ریاست ته تلم، نو ما ته هم د پونځي د ریاست د پونځي په موټر کې او هم چنان د دوه درې استادانو چې پولیس واګونونه لرل زما سره بدرقه لاړل، او زه بدرقه کړم او هلته زما په معرفي کې دی برخه واخیستله. دا زما لپاره ډیر غټ افتخار و. زه په هغه وخت کې د پوهنیار په رتبه کې وم، ما دا وکړی شول دا زما افتخار دی او زه باید په جرأت سره ووایم چې زما نه د پوهان تر سطحې استادان هم په دې راضي وو چې زه د دوی دلته ورکوټې هم یم، د دوی رئیس یم. او هغه دا و چې ما دوی ته ډیر غټ احترام لاره، د دوی ډېرې مشورې ما اخیستلې، او دوی په دې پوهېدل چې زه د دوی مشورو ته اهمیت ورکوم او د دوی احترام کوم. نو دغه چې دغه یو غټ ګروپ زما سره لاړ او زما په معرفي کې برخه واخیست، زما لپاره ډېر غټ یو غټ کار و او زما په ژوند کې به دا د هېرېدو نه وي. بله غټه خاطره چې وکړله چې زه د لارو د ډګرونو د وزارت نه، اگر چې زه هغه وخت کې انجینر صاحب نظر وزیرو، زه چانیم بدل کړم ما خپل استفا ورکړه ځکه چې هغه وخت د کشمن ورور التمویل او مسلکی سړی نه وو او دغه رقابتونه د دغه دوه گروپونو نو زما کارونو کې به خند راوست او ما نه غوښتل چې کارونه ورسته پاتې شي ځکه چې انجن سر انجنیر صاحب نظر هم وزیر او هم د یو ځون مشر هغه به په میاشتو نه نو ما هغه ته وویل چې زه نور دلته کار نشم کولی ډېر اصرار یې را سره وکړ هغه جریان غټ دی خو زه پولي تخنیک ته لاړلم او هلته بیا چې مقرر شولو ما نو روسانو واقعا ډېره بده دغه کوله اگر چې د ریاست په وخت کې د راتلل ډېر احترام یې کاوه خو بیا یو د په دوی د امیر د ډپارټمنټ باندې ویل چې ماسلین منګه د تطبیقاتو د پارالیګو او کتم را سره لاړ شي لارو ډګرونو ریاستونو هلته چې زلاله مخده شاهد دی چې د هر منزل نه د مامورین او د خلک راښکته کېدل او هر کله یې کاوه ستړي مشي کولې بیا چې د رئیس دفتر ته لاړو هغه چون زما په وخت کې معاونو ما ته د خپل چوکۍ پرې خودل چې په دې باندې تکې نه تر سوچ ته دلته ما و نه منل خو دا روسیا هم ایران پاتې و نه ما ته ویل چې تاسو نه ډیر دوستان دي ما ورته وخندل چې دا زما دوستان نه دي ما هم کارانو خو سره دا غیم چې بیرته پولی تخنیک ته وګرځیدلو بیا هم د رویه چندان خنوه خو زما لپاره د خوشاله زه چې وروسته د دې نه چې زه هیڅ کارایم د دې رئیس هم نه دغه سي احترام زما وکړو نو دغه خاطرات ما سره شته دي
bale ډیره زیاته مننه کور ودان
تاسو نه ډیره مننه